The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د یکشنبه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 20 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې د ماښام 1 نیمې، او دلته په واشنگټن کې دروازې 12 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبري خبرونه کې زم تاسو قربانه کلسوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست ویو. د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو، خو اول غوښتي د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان په ستره محکمه کې واریزه کې غوښتنه سوي چې هیواد کې میشته افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د کال 2018 دسمبر پورې وغځول سي، او خلک دي له دوی څخه په ارزانه بیه جایدادونو اخیستلو څخه منع کړل سي. او افغان چارواکي وایي ننګرهار ولایت کې یو ویشت وسلوال وژلي دي.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د خان آباد ولسوالۍ تر خپلواکۍ لاندې راوستي وه.
دا پاکستان د قبایلی سیمو یا د فاتح د اصلاحاتو کمیټه به سبا غونډه کوي چې د سه اتمی پریکړې ته ورسي. پارلماني غړي شاجیب الوایی چې په دغه غونډه کې به د اصلاحاتو په حق لرای یو واکر کړل سي.
او فاتح به ان شاء الله تعالی د جهالت نه، د غلامۍ نه، او د دښتې د توب نه خلاص شي.
او په ترکیه کې چارواکي وایي د واده په مراسمو کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېر تر 500 رسیدلی. صدر طیب اردوغان تور لګولی چې حمله د داعش وسلوالې ډلې کړې. د پاکستان ستره محکمې ته یو عریضه کې ویل شوي چې هیواد کې میشته افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د کال 2018 تر دسمبر میاشتې پورې وغځول سي، او د هغوی ځورونه دې نه کېږي. یو وکیل ذوالفقار بوټه په خپل عریضه کې دا هم خواست کړی چې خیبر پښتونخوا کې د ځایي خلک او حکومتي چارواکي له کډوالو څخه په ارزانه بیه جایدادونه اخیستو څخه منع کړل سي. بلې خوا له پاکستان سره پر پوله ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د حصارک په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د عملیاتو په وخت د څلورو قمندانانو په ګډون یو ویشت وسلوال طالبان وژلي دي. د سیمه ییز چارواکو په وینا ژوبل او وژل سوو وسلوالو کې ګڼ شمېر بهرنیان هم شامل دي.
سبا د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو او د فاتح ریفارمز کمیټې غونډه په پلازمینه اسلام آباد کې به کیږي، چې پکې دغه مشران به په ممکنه اصلاحاتو یو کیږي. د خیبر ایجنسی زه د پارلمان غړی شاجی ګل وای دوی تمه لري چې په دې غونډه کې به کمیټې د بلدیاتي د عدالتي نظام، فاتح ته غزولو لسکلیزه ترکیاتي پروګرام، ځای امنیتي ادارو ته اختیارات، او په فاتح په خیبر پښتونخوا کې شاملولو باندې سلاسي. په دې اړه نور تفصیلات راکوي زموږ خبریال ارشد مومند.
د خیبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل وای دوی تمه لري چې عدالتي نظام، پاټه ته غځولو بلدیتي نظام، لسکلیس ترقیاتي پروګرام، ځای سکیورټي ادارو ته اختیارات، او په اوږدو کې مرحله وار پاټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو باندې به سلا شي.
او ان شاء الله چې دا چې کم کنسنسس باندې کم ریفارمز راشي هغه به مو یو د پرایم منیسټر ته لګو، او پرایم منیسټر به یې بل حصہ کوي، او فاتح به ان شاء الله تعالی د جهالت نه، د غلامۍ نه، او د دښتې د توب نه خلاص شي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړې اصلاحاتي کمیټې د ټولو قبایلي سیمو دورې مکمل کړي او خپل سفارشات یې راجمع کړي دي. خو وکیل اجاز مومند وای تر څو چې قبایلي سیمې د پاکستان عین لاندې نوی راوستل شوي او پاټه په سمدستي توګه خیبر پښتونخوا کې نوی شامل کړي شوي، نو دغه اصلاحات ورته بې ګټې ښکاري، ځکه چې لا تر اوسه په کال 2011 کې په ایپسیار کې شوي ترامیم هم نه دي عملي کړي شوي. ایپسیار قانون د 1300 کالو نه زیات وخت راهسي په قبایلي علاقو کې ناپېز دی، او پاکستان ازادي دوروستو هم پاکستان عین دلته نه دی غزول شوی. زی خلک ایپسیار ته تور قانون وای، او د ډیری مدیره حسی د دغه ختمولو لپاره هلې ځلې رواني کړې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
د بلوچستان یالت په سرحدي شارګوټي چمن کې ځای چارواکي وایي له افغانستان سره پر پوله لویه دروازه نن څلورم ورځ هم تړلې وه، او په سیمه کې خلک وایي د دروازې له تړل کېدو څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول ترانزیټي او دوه اړخیزه تجارت بند دی، او دواړو خواو ته په زرهاو لارې چې د سوداګرۍ مالونه ورباندې بار دي ولاړې دي. پوله څلور ورځې وړاندې هغه وخت وتړل سوه چې پاکستاني سرحدي مامورینو تور پورې کړ چې د افغانستان د استقلال پر ورځ د سپین بولدک په سیمه کې یو کس د پاکستان بیرغ وسوځوي. او هم په بلوچستان ایالت کې چارواکي وای ل کانګو وایرس څخه دوه نور کسان مړه شوی دي. د روغتیا چارواکي وای تیر اونۍ فاطمه جنا ټیبي روغتون ته ل کانګو څخه غزمن سوی 15 مریضان وروړل سوی وو چې پکې نن د یک شنبه پروز دوه مړه سو. د دوی په وینا هغه ایالت کې اته ځلې د کانګو له وایرس څخه غزمن دي. د روغتون یو مشر ډاکټر عباس نوتکانی مطبوعاتو ته ویلي چې سږ کال هلته درې اتیا د کانګو ناروغان وروړل سوي وو چې پکې دولسو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د انټرسپټ ادارې تر مخه د امریکا خفیه امنیتي ایجنسی ان اس اے د پاکستان د الاسطي عسکري مشرانو جاسوسي کړې ده. د سیکنډري ټونوم دغه وایرس د امریکا ان اس اے له خوا تیار کړل شوی وو چې په پاکستان کې د مهمو کسانو ټلیفون یې په هدف کړی. راپورونو تر مخه دغه وایرس د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن قومي ادارې ګرین لاین چې د فوزي او سیاسي مشرانو ترمنځ د رابطو لپاره استعمالیږي په دغه وایرس هدف شوی وو.
په ترکیه کې چارواکي وایي د واده په مراسمو کې د بمې چاودنې له امله د مړو شمېر تر 50 رسېدلی او په زیات شمېر نور ژوبل دي. سرکاري خبري ادارې انادولو د غازیان ټیپ د گورنر لخلې وایي چاودنه یو ترګر حمله و چې د هیواد په جنوب ختیځه کړکېچنه سیمه کې رامنځته شوی. تفصیل یې ارباب محمود علي راکوي.
صدر طیب اردوان دغه برید غندنه کړې او د برید تورې د داعش په وسلوالو لګولې دي. د شام سره په پوله پرته صبح غازیانټاپ کې لدې وړاندې هم ترهګر بریدونه شوې دي. د تازه برید ذمہواري چا نه ده قبول کړې. ولې چارواکي وای په دې کې کورد جنگیالي یا تندر وډل داعش ککړ معلوميږي. غازیانټاپ کې زیاتره کوردان اوسي او د شام سره په پوله 60 کیلومتر لري پرته علاقه ده. کورد پلاوه ډیموکراتیک ګوند ویلي چې په واده کې د ډلې غړي شریک وو او هلته خزه او ماشومان هم په غټه شمیره کې موجود وو. ترکی په دې رستو میاشتو کې پر لپسې د ترهګر بریدونو ښکار شوه. تیرونه دوه بمی چودنو کې لګ تر لګ شپږ کسان وژل شوي او د یو سل شلو نه زیات ژوبل شوي وو. ترک چارواکو د دغو چودنو ذمہواري په کردستان ورکرز پارټي وراچولې وه. دغه ګوند له دې وړاندې هم د ترکی په پولیس او پوځ باندې بریدونه کړي دي او په دغو بریدونو کې زیاتره په جنوب ختیځو کردانو په علاقه کې ترسره شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د سومالیا ګولکایو ټاون کې نن د یک شنبه په ورځ په حکومتي ودانیو باندې دوه بریدونه شوي چې په کې 12 کسان مړه شوي. د په دغه ودانۍ کې د ناظم او د نورو چارواکو دفترونه وو. دا اندېښنې دي چې په مړو په شمیره کې زیاتو براتلی سي. د دغه پیښې ذمہواري الشباب تندره وډلې په خپل سر اخستې. د سومالیا د ځایي خبریال تر مخه یو چاودنه وسوه چې کله خلک د امداد لپاره راغونډ شو نو په دغه مهال یو دویمه چاودنه په ترسره کړه.
په ریو ډی جنیرو کې روان د اولمپیک په لوبو کې برازیل د جرمنی و فوټبال لوبې ته ماتې ورکړې او د سرو زرو تمغه یې ګټلې. د برازیل نیمار اخیرنی ګول وکړ او د څلورو په مقابل کې په 50 ګولونو د غلوبه وګټه. تر دې وړاندې د امریکا ښځینه باسکټبال ډلې پر لپسې شپږ واره د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. امریکایانو په اولمپیک کې یو کم 50 لوبې ګټلې.
د امریکا جنوبی کالیفورنیا کې په ځنګل کې ور لګېدلې دي چې له امله یې د 300 زیات کورونو او ودانیو ته نقصان رسېدلې دي. د ور مړولو ادارې تر ډېره حده پورې په ور کابو کړې دي. چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې د څه قسمه انساني وژنې نه دي سوي او بیا هم دا ویي چې د ور لګېدلو وجه لا نه ده معلومه سوې خو کوششونه روان دي سي وجه معلومه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګول او قدر من اوریدونکو خبرې خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه واجی اصل څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل. ل پاکستان سره پر پوله د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د حصارک په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د عملیاتو په وخت د څلورو مهمو کمانډانانو په ګډون یو وشت وسلوال طالبان وژلي دي. د سیمه ییز چارواکو په وینا ژوبل او وژل سو وسلوالو کې ګڼ شمېر بهرنیان هم شامل دي. حکمل روان اور باندې نور تفصیل کابل څخه راکوي.
لا پاکستان سره غړي پولي ته نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت خسرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو قمندانانو په ګډون 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. چرواکو ویلي په وژل شوي او ټپیانو کې ګڼ شمېر بهرني هم شامل دي. د ننګرهار ولایت د چرواکو په خبره دغه مرګ ژوبله په خسرک ولسوالۍ کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته رسېدلې، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دې رپورت نور تفصیل حکمل روان له افغانستان نه راکوي. د افغانستان په ختیځ کې چرواکي وایي د ننګرهار ولایت په خسرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 25 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د ننګرهار ولي ویانه تبلاخو ګڼي له ډیوې سره په خبرو کې وویل، تیره ورځ ناوخته افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات په خسرک ولسوالۍ کې ترسره کړل چې په پایله کې د څلورو قمندانانو په ګډون 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. که څه هم خوږیاني وویل په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې ګڼ شمېر بهرنیت به هم شامل دي، خو نوموړي د دغو کسانو هویت په ډاګه نه کړ. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په کندوز ولایت کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې خاناباد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې ده. د ملي دفاع وزیر د کندوز ولایت امنیتي حالت د ارزونې په هدف هغه ولایت ته په سفر کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت یې خوندي شوی، او په وینا یې هیڅ وخت به وسلوالو مخالفینو ته د دې اجازه ورنه کړي چې د عامو خلکو ژوند وګواښي. کندوز ته سفر وکړ چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د خاناباد ولسوالۍ تر خپلولکۍ لاندې راوستې وه، او په همدې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو څخه دغه ولسوالۍ بیرته ونیول شوه. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو ته ریپورتونه په تفصیل وړاندې کوو، او که تاسو دا خبرونه اوري نو زموږ د ټی وی کومې خبرونه سي دي هغه تاسو زموږ په وپاڼه هم کتای سئ. د وپاڼې پته دا www.voa.com. او د دې سره که تاسو هغه ویډیو ریپورټونه سي د ټی وی په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، هغه زموږ د فیسبوک په پاڼه کتای سئ، د فیسبوک پاڼه د VOA ډیوا. قدرمنو اوریدونکو، ویس یس بل ریپورټ درته وړاندې کوو. لکه څنګه سي په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو سلسله روانه ده. د کډوالو لپاره د یونیسیار ادارې ویان دی دنیا اسلم خان ویلی دی چې افغانستان ته کم کډوال بیرته د پاکستان څخه ځي په دغه پشمیره کې زیاتې لیدل سوی ده، او تیرو شپو کې کډوالو ته ډېرې ستونزې وې. سي د رجسټریشن کم دفترونه سي دي دغه شمیره کې کمی ده، نو دا وایي سي هغه په شمیره کې زیاتوب راوستلی دی او ورسره نور هم سهولتونه ورکړي دي. په دې حق له رپورټ درته وړاندې کوو ارشد مومند.
د مجرو لپاره نړیوالې ادارې یونیسیار پاکستان کې ویاند دنیا اسلم خان وای خپل هیواد ته واپس تلونکو افغان مهاجرو شمیر کې زیاتوالی په خاطر یې د یونیسیار کیمپونو کې اسانتیاوې زیاتې کړې، او د پېښور چمکنو واپسې مرکز کې د 200 ټرکونو ودرېدو ځای، اضافي سکیورټي او د مرستو لپاره لس ټلیفون نمبرې خورې کړي. دنیا اسلم خان په وینا چمکنو مرکز کې د روزانه په بنیاد 1500 کورنیو ته واپسې اسانتیاوې ورکولې شي چې له وجې دلته د کډوالو رس سیوا کیږي، او دغې له وجې د نوي سنټر جوړولو پلان هم جوړ کړی.
نو نوې اضافي د پولیس نفري، اضافي د صفائی نفري تعینات کړې ده. د یو ان ایچ آر سنټر به هم اوس په دوو شفټو کې کار کوي. د هغه وخت پوري چې نوې سنټر په ازاخیل کې جوړیږي، او امکان دی چې په دا هفته کې دننه به یو نوی سینٹر هم جوړ سی.
دنیا اسلم خان زیاتوی چې واپس کیدونکو افغان ماجرو کیم کې د انتظار زحمت نه بچ کېدو لپاره لس هیلپ لاین نمبر جاری کړی. هغه افغان مهاجر چې واپس هیواد ته ستنېدو پلان لري باید چې ټلیفون د لارې ځان وړاندې نه رجسټرډ کړي او په متعلقه ورځ مرکز ته راشي.
یو نمبر دی 03-00-05-34-34-9-1. دویم نمبر دی 03-00-05-34-34-9-2. او یو لینڈ لائن نمبر هم دی چې پېښور کوډ 09-1-2-5-02-09-1. او دا نمبرونه چې دی سهار د 8 بجو سره د ماشام د 9 بجو پورې د ماشام د 9 بجو پورې به فعال وي.
دنیا اسلم خان زیاتوي چې نوی سنټر کې به هر قسمه سہولیات موجود وي.
او دا وخت پورې چې دا نوی سنټر فعال کیږي یا کوم چې نوی پارکینګ ایریا د الته به د سایم بندوبست دي د اوبوم بندوبست دی په سنټر کې دننه د یو این ای سی آر دوه امبولانس ولاړ دي او یو ډسپنسری هم شته چې که ایمرجنسی بنیاد باندې او چاته د هیلث کیر ضرورت وي نو هغه په موږ د سنټر سره پر کیږي.
پاکستان کې د افغان مهاجرو پولیسو لخوا زورول کېدو او تورخم پوله باندې برید وروستو ځای خلکو کرکه سیوا کېدو وروستو ګڼ شمېر افغان مهاجر واپس خپل هیواد ته روان دي او یو اندازې تر مخه تر اوسه 2 لک پورې رېجسترډ او غیر رېجسترډ افغان مهاجر واپس خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو ده. د پاکستان سترې محکمې ته یو عریضه کې ویل سوي چې هیواد کې میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د کال 2018 تر ډسمبر میاشتې پورې وغځول سي او د هغوی ځورونې دي بند سي. یو وکیل ذوالفقار بوټه په خپل عریضه کې دا هم خواست کړی چې خیبر پښتونخوا کې د ځایي خلک او حکومتي چارواکي له کډوالو څخه په ارزانه بیه جایدادونه اخیستو څخه منع کړل سي. رابعه پیر تفصیل له اسلام آباد څخه راکوي.
پستر عدالت کې د ایڈوکیټ ذوالفقار بوټا له اړخه درخواست دایر کړې سوې دي چې په کې د ستر عدالت څخه خواست سوې دي چې د افغان کډوالو جایداد په کم قیمتونو د اخستو نوټس دی واخستل سي، ولې چې پولیس د قانون نافذ کوونکو ادارو کارکونکي او د عدلیه خړی افغان کډوال سوروي او د خپل جایدادونه په کم قیمت خرڅولو مجبوره کوي. په درخواست کې کابینه د بهرنیو چارو سکتر، خیبر پښتونخوا سکتر، د پنجاب او د خیبر پښتونخوا آی جی سره سره د وفاق پلټونکو ایجنسی ایف آی ای ډایرکټر جنرال او د افغان کډوالو کمشنر نومونه فرق په توګه شامل کړی سوی دي. تستر عدالت څخه درخواست هم سوی دي چې د خیبر پښتونخوا د افغان کډوالو کمشنر ته د هدایت وکړي سي چې روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې وروسته د سرکاري افسرانو لاړه خاصل سوی د افغان کډوالو د جایدادونو مکمل ریکارډ دی جوړ کړی سي. په درخواست کې د هغه افغان کډوالو چې په پاکستان کې د 1 کروڑ روپو جایدادونه لري تر 2 کال پورې او د 2 کروڑ روپو څخه زیاتې سرمایه کاری کوونکو د اوسېدو نیټه تر 5 کال پورې د پراخولو او د نورو ټولو رجستر او غیر رجستر افغان کډوالو د وسودو نیټه د کال 2018 تر دسمبر پورې د پراخول خواست سوی دی. د دې څخه وړاندې افغان حکومت هم د پاکستان څخه د دغه کډوالو د اوسېدو نیټه تر کال 2018 پورې د غزول خواست کړی و، خو پاکستان چې دغه کډوالو ته خپل په هیواد کې د روان کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. دا نیټه د نور نه پراخولو اراده په سختي سره څرګند کړې دي. حکومت که څه هم وایي چې دغه کډوال خپل هیواد ته په زور سره نه لیږل کیږي، او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویانده هم د دې خبرې پخلی کوي. خدا هم وایي
کوم رجستر افغان مهاجرین دي، تاسو ته معلومه چې دا پاکستان کې د پاتې کېدو په موده کې د پاکستان حکومت شپږ میاشتې اضافه کړې ده. یعنی دی دسمبر پورې په پاکستان کې اوسېدلای شي. هغه افغانان چې بغیر قانوني توګه باندې په پاکستان کې استوګن دي، په هغو باندې یقینا د حکومت خوا څخه ډېره سختي شوې ده، او دا سختي د لاسې هغه افغانان هم یو څه پریشان دي چې کوم په پاکستان کې پی او آر کارډونه لري.
د دې سره چې افغان کډوال ته نمونونه شادله په شرط دی ورېډیو ته وایي،
دلته د خلکو معاملې دي، د خلکو کاروبارونه دي، د خلکو ورور نور نور مشکلات څه، په دغه مشکلات پشپش مې خو بیخینې څه حل درې، خو څه وخت به وپړي
چې اوس هم د پېښور کې ډېر حالات خراب دي، اسلام آباد کې هم ډېر نیول دي او گرفتاریان دي.
یعنی سیار د وینا تر مخه د جنوري د میاشتې څخه تر اوسه څلور پنځو سره افغان کډوال خپل هیواد ته تللې دي، او د دوی په دغه تک کې تر ټولو زیات یعنی یو څلور سره د خیبر پښتونخوا او دویم یعنی شپږ سره د پنجاب څخه تللې دي، او د دغه کډوالو په تک کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې خورا تیزی راغلې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي،
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري، او وست بلوچستان ایالت څخه یو رپورٹ درته وړاندې کوو چې د چمن شار سره په پولا پروت د افغانستان او د چمن شار په پولا پروت ور بابې دوستي اسی د سلرم ورځ باندې هم تړل سوی دی. په سیمه کې د دغه ځای خلک او د پولی ابل خواته د افغانستان لخوا سی خلک دی ټول د ستونزو سره مخامخ دي، او د تجارت ډیر زیات مشکلات را مخته سوی دي. په دې حق لا تفصيلات را کوي نعمت الله سره دی خپل ریپورت کې.
د سپین بولدک او چمن تر مابین سره دی پول نن سلرم ورځ هم د هر قسمه تګ او راتګ د پاره بند و. پر پول د نیټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ او د نورو خوراکي شیانو څخه لوډ په سوونو ټرکونه ولاړ لیدل کېدل چې دغه کانټینر بردار پاکستانی ټرالرو ډرایورانو د دواړه حکومتونو څخه دغه غوښتنه کول چې سیاسي تاوتریخوالي کمولو دپاره دي دواړه دولتونه په خپل منځ کې خبرې وکړي، او لاره د بنجدو له عمل دوی د غټو مشکلاتو سره مخامخ دي، او د هر ورځې په حساب پر کانټینر باندې دوی ډیمریج ادا کوي.
د دوه ملکونو تر مابین خپل اړیکې سره خراب دي، زموږ ترانسپورت ته ډېر مشکلات دي، زموږ ترانسپورت ډېر پریشان دی. دې د ستونزې د مابین لري کې په دې کانټینر هم چې ۲۰۰۰ روپۍ د ورځې ډیمریج را روان دي. که دا مشکلات موږ څوک زموږ سره دا مشکلات د ملکونو تعاون نه سره وکړي، موږ که د دې مشکلو سره مخامخ شو، زموږ ډرایوران، زموږ ترانسپورت و ډېره بېرځې ته ووتې، سهار به بیا موږ دا ترانسپورت په پاکستان کې ګټو ته درولی، بیا به موږ بارډر ته اوړو نه.
د افغانستان ګورنمنټ او د پاکستان ګورنمنټ سره دا هیله ده چې دا د دې کمی پریشانۍ نه ده، د دې سره حل کې دلته خلک ډېر په مشکلات کې دي، ترانسپورت والا په مشکلات کې دي، او کوم خلک چې پیدل ربط آمد کې په دې کې لیډیز یعنی زنانې را روانې دي، په دې کې سپینږیري کسانان را روان دي، او دا کسانان ته ډېر تکلیف دي، عام تو افغانستان خلکو ته تکلیف دي، د پاکستان خلکو ته تکلیف دي.
د سهار څخه د هر ورځې د معمول په شان پسوونه خلق زنانی او کشنیان ورسره د پولی د خلاصې دو په امید د دوستي دروازې ته راتلل او برته واپس پر سنیدو باندې مجبور کړي.
کوم مشکلات یې موږ نن دوه مدرم ورځ ده، بارډر دروازه بند ده، بارډر دروازه بند ده، موږ شو زو رازو، موږ ته تکلیف دي، کشنیان زنانی او لویان مشران اجان اجان او بزرگان خلک ولاړ شي در دروازې پورې ورته واپس راشي، موږ ته ډیر مشکلات یې موږ دامن مردا مطالبه ده چې مرته دروازه خلاص شي، او مرته دروازه خلاص یدل غواړو، هیڅ کله مردانو سکولای چې دروازه دې بند وي.
خلار د بنجدو العمل زای تجاران هم د غټو ستوند سره مخامخ سی دي. زای تجاران وای د سیمه د لوکونو آبادی انصار یوازې پر دغه سره دی پولی پر تجارت دی. پوله د بنجدو العمل د زای تجارانو کاروبار پټپا ولاړ دی.
خلک ته یو روزګار هم بل پات نه دی، دغه یو لارو د 0.5 مرته وای پاک افغان سرت ویش مړی مرته وای، زموږ خلک دغه یو روزګار دی، دغه کاروبار دی، خدای مکه کده لار بند وساتي، خدای مکه خدای مکه، بیا به بدامنی پیشیږي، بیا به غلاګان ډیریږي، قتل او غارت به زیاتیږي. نو موږ خواست کوو موږ خواست کوو چې خلک باندې بندیز نور نه ولګي، سوداګری تجارت لکی مشترامن خلک یو او موږ ته دي سزا نه راکوي.
موږ د حکومت سره مطالبه کوو چې دغه خبره د لارې د حل کې او د بارډر د جر درشره لکی پدا کې د کرولور په د ورځ توانونه دي، دا کم فروټ سي دي هغه لته وروستي دي، د دې خاص نور سامانونه دي، دا ډیلیانې غواړي، کرایې غواړي، ټول انجمن تاجران دکانداران دا ټول پریشان دي.
خو نن څلرم ورځ د دواړو دولتونو ترمابنس دغه سرحدي پل د تړلو له امله یو طرف ته تجارتي دندې په ټپه ولاړې دي، خو بل لور ته دواړه هیوادونه د ګمرکاتو د محصول څخه هم د هر ورځې په حساب محرومه کیږي. تیره ورځ د دواړه دولتونو چارواکو په خپل منځ کې خبرې وکړې، خو نن ورځ د چارواکو ترمابنس هیڅ قسمه رابطه نه وسوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواجهستا، او سه هم یو ربیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې څنګه په سند او په کراچۍ کې د تندروانو او هلته د ترګرو په ضد د رینجرز لالاري یا د نیمه پوجي کوو لالاري عملیات روان دي. همدا ډول عملیات په پنجاب ایالت کې د تندروانو او د ترګرو په ضد وکړل سي. اورنګزیب خان ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
عمران خان لاهور کې هدفي وژنو او تندرو تنظیمونو خلاف د رینجرز لخوا عملیات غوښتنه کړې ده، او ویل دي د تندرو تنظیمونو خلاف پنجاب حکومت سره کاروي نه کول غواړي. بل خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دا وکړه ده چې پنجاب صوبه کې تیر او شپږو میاشتو نه بالکل صحه هدفي وژنې نه دي شوي.
عمران خان صاحب کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ بیان ہے. پنجاب میں اللہ کے فضل سے پچھلے 6 ماہ میں کوئی سیاسی یا فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ نہیں.
دوی وہی پنجاب کے ہدفی وجنی نہ کی گی، اور عمران خان چکم پہ طرف تا اشارہ کبھی اغا دا ذاتی دخمنی وا. رانا ثنا اللہ پنجاب صوبہ کے دخا حالات و دعوا داد سے حل کبھی چیر رپورٹوں ترمخہ پنجاب صوبہ کے کومبنگ آپریشن کے تروسا پورے نزدے 200 خگر نیول شوی دی چی تعلق کے کلدم تنظیموں سره دی. پنجاب دا پاکستان ٹول لوئے صوبہ دا دے وقت قبائلی سیمو بلوچستان او سندھ کراچی خر کے خو عملیات روان دی، خو پنجاب صوبہ کے عملیات و مخالفت ہمیشہ دا مسلم لیگ مرکزی او صوبائی حکومت کرے دے. تجزیہ کون کے ہم منی چی پنجاب صوبہ کے کلدم تنظیموں مرکزوں نے دی اور ترکما دلتا عملیات نوی شوے ترا وقت پورے دا تم ساتل بیکار دا چې ګینه ترخه غریب ختم شي. په دې حق لا ډاکټر خادم حسین وای
تر سو پوری پنجاب کې د نن دغه نت ورک یا سندیکیټ یا اتحادونه د اغي وسلوالي یا اورپکی پنخ شوی نی یا داغي زور نی مات شوی یا داغي درصد لاري نی مات کړی شوی یا داغي مرکزونه تزیان نی رسول شوی. نو په نور ملک کې چې کوم انتہاگر عملیات کی گی یا انتہاگر تنظیموں دوران عملیات کی گی اگر وہ اگر شان روانی اگر خیبر پختونخوا کی دی کہ کراچی کی دی کہ بلوچستان کی یا کویٹ کی دی نو دغا انتہاگر عملیات اگر شان روانی تر سو پوری چې اگر اتحاد باندې کم چې د فکری روزنه په حساب او ستراتیژیکی روزنه په حساب پنجاب کی موجود دے دغه خلاف عملیات نشوي. نو ډیر واضح خبر ده دغه اتحاد چې کوم انتہاگر اتحاد دی د اغه په ضد عملیات چې پنجاب کې کیږي د اغه اثرات په پنور وطن یا پنور ملک مخاوي.
تیر ورځ پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری هم ویلی وو چې پنجاب حکومت د ترخګرو مرسته کوي او دوی له پټ ځایونو هم ورکړي دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیور ریډیو
د جیو ریډیو خبري اعلان. تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
جیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د مخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدې شي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تا غواجی است دا خبرونو تفصیل تر تبراندی کوو پا اول غواج سی دا خبرونو سر تکو تا
د پاکستان په ستره محکمه کې یو عریضه کې غوښتنه شوې چې هیواد کې میشت افغان کډوالو د پاتې کې دوه مودې د کال 2018 دسمبر پورې وغځول سي او خلک دي له دوی څخه په ارزانه بیه جایدادونه اخیستلو څخه منع کړل سي. افغان چارواکي وایي ننګرهار ولایت کې یو وشت وسلوال وژل دي.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د خان آباد ولسوالۍ تر خپلواکۍ لاندې راوستي وه.
د پاکستان د قبایلی سیمو یا د فاتح د اصلاحاتو کمیټې به سبا غونډه کوي چې د صحتمی پریکړې ته ورسي. پارلماني غړي شاجو ګل وایي چې په دغه غونډه کې به د اصلاحاتو په حق لرای یو واکرل سي
او فاتح به ان شاء الله تعالی د جهالت نه د غلامۍ نه او د دښکېتوب نه خلاص شي.
او په ترکیه کې چارواکي وایي د واده په مراسمو کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېر تر 500 رسیدلی. صدر طیب اردوغان تور لګولې چې حمله د داعش وسلوالې ډلې کړې.
نو اوس د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو.
د پاکستان سترې محکمې ته یوه عریضه کې ویل سوي چې هیواد کې میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو مدد د کال 2018 تر دسمبر میاشتې پورې وغځول سي او د هغوی ځورونې نه کیږي. یو وکیل زلفقار بوټا په خپل عریضه کې دا هم خواست کړی چې خیبر پښتونخوا کې د ځایي خلک او حکومتي چارواکي له کډوالو څخه په ارزانه بیه جایدادونه اخیستو څخه منع کړل سي. بلې خوا افغان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې شمالي ولایت کندوز کې د خان آباد ولسوالۍ له طالب وسلوالو څخه بیرته نیولې او د جګړې په مهال یې 15 یاغیان وژلي دي. هلته له پاکستان سره پر پوله ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د حصارک په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د عملیاتو په وخت د څلورو قمندانانو په ګډون یو وشت وسلوال طالبان وژلي دي. د سیمه ییز چارواکو په وینا ژوبل او وژل سوو وسلوالو کې ګڼ شمېر بهرنیان هم شامل دي.
سبا د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو او د فاتح ریفارمز کمیټې غونډه په پلازمینه اسلام آباد کې کیږي چې پکې دغه مشران په ممکنه اصلاحاتو یو کیږي. د خبر ایجنسی ز د پارلمان غړي شاجو ګل وایي دوی تمه لري چې په دغه غونډه کې به کمیټې د بلدیاتي او عدالتي نظام فاتح ته غزولو لسکلیزه ترکیاتي پروګرام ځایي امنیتي ادارو ته اختیارات او په فاتح په خیبر پښتونخوا کې شاملولو باندې سلاسي. دوی وایي تمه لري په اصلاحاتو به سلاسي چې بیا وزیر اعظم نواز شریف ته د منظوري لپاره ولېږل کیږي چې وروسته به د قبایلی سیمو ولس د سلو کالو زیات غلامۍ قانون ځ خلاصي. د قبایلی سیمو او اوسېدونکي اف سی آر ته تور قانون وای او د ډېر وخت راهیسې د دې ختمولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي شارګوټي چمن کې ځایي چارواکي ویل افغانستان سره پر پوله لوی دروازه نن څلرم ورځ هم تړل شوی و او په سیمه کې خلک وایي د دروازې له تړل کېدو څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول ترانزیټي او دوه اړخیز تجارت بندي او دواړو خواو ته په زرهاو لارې چې د سوداګرۍ مالونه ور باندې باردي ولاړ دي. او هم په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي لکانګو وایرس څخه دوه نور کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکي وایي تیر اونۍ فاطمه جنا ټي بي روغتون ته لکانګو څخه غزمن شوي 15 مریضان وروړل شوي وو چې پکې نن د یکشنبه پر ورځ دوه مړه شو. د دې په وینا هغه ایالت کې اته ځلې د کانګو له وایرس څخه غزمن دي. د روغتون یو مشر ډاکټر عباس نوتکانی مطبوعاتو ته ویلي چې سش کال هلته درې اتیا د کانګو ناروغان وروړل شوي وو چې پکې دوه لسو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د انټرسپټ ادارې تر مخه د امریکا خفیه امنیتي ایجنسی ان ایس اے د پاکستان د اعلی سطحي عسکري مشرانو جاسوسي کړې ده. د سیکنډ ډیټ په نوم دغه وایرس د امریکا ان ایس اے لخوا تیار کړل شوی وو چې په پاکستان کې د مهمو کسانو ټلیفون یې پدب کړی وو. راپورونه تر مخه دغه وایرس د پاکستان ټلی کمیونیکیشن قومي ادارې ګرین لاین چې د فوزي او سیاسي مشرانو ترمنځ رابطو لپاره استعمالیږي په هدف کړل شوی.
په ترکیه کې چارواکي وایي د واده په مراسمو کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېر تر 500 رسیدلی او په زیات شمېر نور ژوبل دي. سرکاري خبري ادارې انادولو د غازینټیپ د گورنر له خولې وایي چاودنه یو ترګر حمله و چې د هیواد په جنوب ختیځ کړکېچن سیمه کې رامنځته شوې. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د برید غندنه کړې او ادعا کوي چې دا د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې کار دی.
د سومالیا ګولکایکو ټاون کې نن د یکشنبه په ورځ په حکومتي ودانیو باندې دوه بریدونه شوي چې پکې دولس کسان مړه شوي او په دغه ودانۍ کې د ناظم او نورو چارواکو دفترونه هم دي. اندېښنې دا دي چې د مړو په شمېره کې زیاتوب راتلی سي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. ریپورتونه په تفصیل درته وړاندې کول او نور به هم تاسو ته تفصیلا ریپورتونه وړاندې کوو په مهمه موضوعګانو باندې. خو وس په خبرونه کې وخت سوې دی مطبوعاتو ته د کتنې او نن دا کتنه کړه د زموږ همکاري سمینا احسن.
په شام او یمن کې رواني جګړې او د عامو خلکو قیمتي ژوندونه ضایع کېدو په سر نن سبا د امریکا په خارجه پالیسۍ ډېرې نیوې روانې دي. یو طرف ته عالمی اخبارونه که په شام کې د حلب خار د تباهۍ او د عامو بې وسله خلکو د لږې تندې رپورټونو په سر د امریکا په خاموشۍ د حیرانتیا خبرې کوي، نو بلخوا دا سوالونه هم راپورته کوي چې د یمن په شان غریب ملک کې امریکا که د سعودي عرب په بمبارۍ خاموشه ده بلکې فوزي سامان هم پې خرڅوي، نو د دې پر شا د امریکا کوم داسې مفادات دي چې د خوندي کولو کوشش روان دی. د برتانیې دی ګارډین اخبار کې مضمون لیکونکي ټریور ټیم په خپل مضمون کې دا خبره کړې چې امریکا په داسې تګلاره په یمن کې جنگي جرمونو لا هوا ورکوي. ټریور ټیم لیکي تیره هفته سعودي عرب په یمن باندې خپله جګړه بیا نه شروع کړه. په دې هفته کې ګڼ شمېر خلک وژل شو. د ماشومانو او د زخمیانو نه ډک یو پورا سکول او هسپتال ځمکه سره برابر کړی شو او دغه هر څه قریبا د یو نیم کال نه روان دي چې امریکا په دې کې غټه برخه ذمہواری لري. ولې چې اوباما انتظامیه نه یوازې په یمن کې د سعودي عرب په دې جنگي جرمونو چپه خوله ناسته ده بلکې حکومت په سعودیانو د بلیونونو ډالرو وسله هم خرڅوي. مضمون وایي نه خو د اوباما انتظامیه ستر مشران او نه امریکنۍ میډیا په یمن کې روانو د انساني خلاف ورزو په معامله خبرې کوي، بلکې د امریکا صدارتي مهمونو کې میرمن هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ چې د ترهګرۍ پر ضد د خپلو تګلارو پرچارې کوو نو په یمن مکمل خاموشه وو. لیکوال ټریور زیاتی د یمن صورتحال ځکه مهمه ده ولې چې د عامو خلکو د بېدردۍ سره قتلونو نه علاوه دغه حالاتو په وجه په عربي جزیره کې القاعده نور مضبوطه شوې. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د خپلو شلو کالو په تاریخ کې القاعده دومره مضبوطه نه وه چې څومره په یمن د سعودي عرب بمبارۍ سره تکړه او مالداره شوه. بلخوا عام یمنی خلک د بمبارۍ دغه کمپین د سعودي عرب لخوا نه بلکې د امریکا لخوا ګڼي چې یو قسم لا په یمنی خلکو کې د امریکا پر ضد کرکه او نفرت پیدا کول دي. مضمون کې ویلې شوې تیر ورځو کې په یمن کې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز په هسپتال د بمبارۍ د لاسه لږ تر لږه 15 وژل شو. د امریکا خارجه وزارت د دې غندنه وکړه خو بیا د وزارت ویاند په دې هیڅ ونه وایي چې ګینې امریکا به سعودي عرب ته د وسلو سپلای بند کړي او کنه. مضمون وایي د امریکا فوز هم په دې سم پوه نه دی چې ولې حکومت دغه مرستي کوي. مارچ 2015 کې د امریکا د فوز مرکزی کمانډ مشر جنرل لوید آسټن هم دا منلی وه چې په دې نه دی پوه په یمن کې روان د سعودي کمپین مقصد او اهداف څه دي او د کامیابۍ د امکاناتو اندازې دپاره به هغه په دې پوهېدل غواړي. مضمون په اخره کې وایي ښکاري دسې چې د ایران سره شوې اټمي معاهدې نه پس امریکا د سعودي عرب سره تعلقات بیا په سمه راویستل غواړي، نو په دې وجه امکانات نشته چې د یمن په معامله کې د اوباما انتظامیه چارواکي خپله موجوده تګلاره بدله کړي. خو کچرې وایټ هاوس د یمن د خلکو پر ضد د ناوړه جرمونو په لار کې د مرستیال خپل کردار جاري وساتلو نو د اوباما صدارتي موده ختمېدو پس به هم دا د هغه په لمن لکه د یو داغ پروت دی. همدغه شان خبره د امریکا واشنگتن پوسټ په خپل اداریه کې د شام د جنگ په حق لکړي. اداریه وایي د شام صدر بشار الاسد هوایی فوزونه د روس په مرسته د عامو خلکو د اوسېدو ودانۍ او بیکریانی په هدف کوي او د خوخي زیونه هسپتالونه او کلینیکونه دي چې نه پریدي. واشنگتن پوسټ لیکي څو ورځې وړاندې په حلب کې اخیری پاتې شوې د ډاکټرانو ډلې صدر اوباما ته په یو خط کې زاری وکړه چې هر څوک د شام په پیچیده حالاتو خبرې کوي خو د دې جرمونو ذمہواري به د شام حکومت او د هغې سره ملګري په روس سره سره د امریکا په شمول په هغه ټولو ملکونو هم راځي چې چا دا دواړه د جرمونو ته پرېښودې دي. اداریه زیاتوي کېدای شي په دې ډاکټرانو کې چرتې د یو ډاکټر اپریل 2012 کې د اوباما هغه وینا یادوي چې هغه د شامي خلکو سره د اوګه په اوګه د ودرېدو لوس کړی وو او ویلي وو چې د شام خلکو همت نه دی بایللی ځکه به امریکا هم دوی یوازې نه پرېږدي. د اسد په حکومت به په سفارتي توګه فشار جاري ساتي. اداریه زیاتوي افسوس چې دې نه پس ډېر تاوانونه وشو. ریډ کراس وایي 2 میلیونه شامی خلک په کورونو پریښودو مجبور شوي، په زرګونو وژل شوي، په لکونو زخمیان شوي. روس او ایران هغه شان د خپلو مفاداتو دپاره د صدر اسد حکومت استعمالول جاري ساتلي او صدر اوباما بیا چرې د شامی خلکو سره اوګه په اوګه د ودرېدو ژمنه نه ده کړې. د دې باوجود چې هغه ته د شامی خلکو بد حالات صفا او واضح ښکاري. په اخره کې واشنگتن پوسټ وایي روانه میاشت پینټاګون کې د پریس کانفرنس په موقع د عامو شامی خلکو پر ضد د ظالمانه کاروایانو د حلب محاصرې او لږې تندې سره مخ خاندانونو پورې د خوراک او بو لار بندول غونتي حالات په سر د صدر تشه دا وینا چې دا هرڅه د سوچ نه زیات خطرناک دي د هلب خلکو ته هیڅ کټه نشي رسولې.
خبری خبرونه لا دوام لري خو تاسو ته وایي چې لدې خبری خبرونه ورسته به تاسو پښتانه ستوري خبرونه اوریز مجله همکار اربا محمود علي سره او نن به له هغه سره میلموي د سواد د سیلاني سیمې یو وتلی سندرغاړی سردار یوسف زئی. تاسو هم کولای سئ په دې خبرونه کې ټلیفون وکړئ، برخه واخلئ، خپل نظر شریکئ او له سردار یوسف زئی څخه د هغه د هنر په باب پوښتنه هم وکړي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-03 بل شمیره ده 0800-00-99-0. کوربه به وي ارباب محمود علي. او سم زو د ترکیه لوري ته چیرې چې چارواکي وایي د واده په مراسمو کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېر تر 500 رسیدلی او په زیات شمېر نور ژوبل دي. سرکاري خبري ادارې انادولو د غازیان ټیپ د گورنر له خولې ویلي چاودنه یو ترګر حمله و چې د هیواد په جنوب ختیځه کړکېچنه سیمه کې رامنځته شوې وه. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د برید غندنه کړې ده. تفصیلي ارباب محمود علي په دې رپورت کې راکوي.
گازینټیپ کې د خالی پورز ټول شپه امبولانسونه شوپل شوی کسان هسپتالونو ته رسول. یعنی شاهدان وای ځان وژن کې بمبار د واده لپاره راغونډ شوی خلکو مینس کې بم رسول دي. روان کال ترکی کې دا تر اوسه د ټولو بد پیښه ده. د رپورټونو تر مخه په دې حمله کې د ماشومان سره سره د واده زلمی او ناوې هم مړه شوی دي. د تیر شپې د پیخې په حق یو مقامی اوسیدونکو ابراهیم اوستمیر وای خلک حیران دي. زموږ ملګری او ګاونډیان دغه ته موجود وو. مونږ ډیر خفه او په تکلیف کې یو. دا ډیره بده پیخه ده. دی وای دا بشر وژنه ختمول غواړي. مونږ ډیر خفه یو، په خاص توګه د ماشومان او ښځو په وژنه. د پیخې سمدستي وروسته موقتی وزیر اعظم محمد سمسک گازینټیپ ته ځان رسولې. د خپل د دې علاقې سره تعلق لري. د طرح مقصد خلق یرول دی خو دوی به د دې مخه ونیسي. صدر طیب اردوان وای داعش باندې ډیر شک دی ځکه چې دوی د ترکی کورد اقلیت په نخه کوي. د دوی مقصد ملک نسلی لانجې پیدا کول دي. د خار د کوردی آبادی په دې علاقه کې واده ته ډیر کوردان ورغلي وو. رستو کې د شام کوردی ځواکونو وسلوالې ډلې ته ډیرې ماتې ورکړې دي. په کوردانو باندې شوی د حملو اکثره تور په داعش لګولې شوی. د ترکی انکارا کې د اکتوبر په میاشت کې د سلو پورې د وجل شوی حمله تور هم په داعش لګول شوی وو. گازینټیپ د شام د سرحد نه نیمه ګنټه لری دی. داعش د خالی پورس شوی د حمله ذمہاری تر اوسه نه ده قبول کړې. خوسیډون کې وای داعش په ترکی کې د حملو ذمہاری نه مني.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري او یو رپورت درته وړاندې کوو چې سبا د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو او د پاتار ریفورمز کمیټه غونډه به کیږي په اسلام آباد کې. او په دغه غونډه کې په دغه مشران په ممکنه اصلاحاتو یو کیږي. د خبر ایجنسی د پارلیمان غړي شاه جی ګل وایي چې تمه لرو چې په دغه باندې سلاسي او بیا د وزیر اعظم نواز شریف ته د منظوري لپاره ولېږل کیږي. په دې هکله تفصيلات تر وړاندې کوو د ارشد مومند په ریپورت کې.
سبا لبا د قبایلی سیمو پارلیمان غړي او پاتاری پامس کمیټي په اسلام آباد کې غونډه کوي. په دغه غونډه کې به دواړه په ممکنه اصلاحاتو سلا کیږي. د خیبر ایجنسی نه پارلیمان غړي شاه جی ګل وای دوی تمه لري چې عدالتي نظام پاټه ته غځولو، بلدیتي نظام، لسکلیس ترقیاتي پروګرام، زی سکیورټي ادارو ته اختیارات او په اوږدو کې مرحله وار پاټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو باندې به سلا شي.
او ان شاء الله چې دا کم کنسنسس باندې کم ریفورمز راشي هغه به موږ اترو د پرایم منیسټر ته لګو او پرایم منیسټر به دې بل حصہ کوي او فاطا به ان شاء الله تعالی د جهالت نه د غلامینه او د دغه کې دې توبنه خلاص شي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ اصلاحاتي کمیټه د ټولو قبایلی سیمو دوره مکمل کړي او خپل سفارشات راجمع کړي دي، خو وکیل اجاز مومند وای تر سوچ قبایلی سیمې د پاکستان عین لاندې نوې راوستل شوی او پاټا په سمدستي توګه خیبر پښتونخوا کې نوې شامل کړي شوی، نو دغه اصلاحات ورته بې ګټې ښکاري ځکه چې لا تر اوسه په کال 2011 کې په ایپسیار کې شوی ترامیم هم نه دي عملي کړي شوی.
جوډیشل سیستم کوم دی اعلان کړي د دې تاسو ته د اوس مدا لیکل در کوم چې د دې عمل درآمد الته ناممکنه خبره ده چې سو پوری پولیټیکل اډمنستریشن الته وی، سو پوری پولیټیکل ایجنټ الته وی، دا سیستم عمل درآمد الته ناممکنه خبره ده. دویمه غټه خبره دا ده چې الته ایکشن ان ایر او سیول پاور راغلی دی او د هغې هم الته یو عملداری روانه ده. نو چې سو پورې سټیټس نه بدل شوی، سو پورې تا د پاکستان آئین مکمل الته نه ورکړی، سو پورې بنیادی حقوق مکمل الته نه ورکړی شوی او سو پورې فاټا د پښتونخوا کې زم شوی نه حصه نه جوړ شوی، نو دا دوی چې سبا کوم اعلانات کوي د دې عمل درآمد چې کوم هغه ناممکنه ده.
ایپسیار قانون د 1300 کالو نه زیات وخت راهسې په قبایلي علاقو کې ناپیز دی او پاکستان ازادي دوه وروسته هم پاکستان عین دلته نه دی غځول شوی. زی خلک ایپسیار ته تور قانون وای او د ډیری مدیر حسې د دغه ختمولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا جی په ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښه یاست. او اوس هم یو ارزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وای کانګو وایرس څخه دوه نور کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکي وای تیر اونۍ فاطمه جنا ټي وی روغتون ته له کانګو څخه اغیزمن شوي 15 مریضان وروړل شوي وو چې پکې نن د یک شنبه پر ورځ دوه مړه شو. هغه ایالت کې 8 ضلع د کانګو وایرس څخه اغیزمن دي. حمید سمسور باندې نور تفصیل له کوټې راکوي.
په کوټه کې د فاطمه جنا جنرال انچسټ هسپتال د صحت د څنګه مایرینو وویل د کانګو له وایرس څخه اغیزمن سوي 15 ناروغه تر اوسه مهاله پوری دوی ته راوړل سوي دي. ډاکټران وی سینن په کانګو باندې اخته دوه ناروغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دغه هسپتال میډیکل سپرډنټ ډاکټر عباس نوتکانی
نن صدې مشترا درې مریضان داخل دي، دوا ټیسټونه پازیټیو دی، یو غو موږ کراچی استول دی، هغه رزلټ نه راغلی.
د کانګو په وایرس باندې یو شزه د افغانستان له کندهار زخه هم راوړی ولا چې نن یې په هسپتال کې ساور کړل. د دې زوی رحمت الله وی
اول د واره ول پر ملا او پر سر می درد دی، بالا موږ بوته په کندهار کې شنای شه په خانه ته هغه یو سرون ور ولګوي بالا ول بیا بس واجب را ده بیا بسراوی مسترام مستکورت مالا یواش پای وکد ابلش په پازاب سو در خلو در سرجمو در لرمانه وی نکله ده 2015 سپینو وینوار ک 1500 سرا وینوار ک ول موجا کار نوس کو دا کار موج نوس کو وای سدا کوټ ته بود.
ډاکټر عباس نوتکانی ویل چې د بلوچستان لا توزه خطر دولس ځلې د کانګو له وایرس له خطر سره مخامخ دي. په دوی کې ژوب، شیرانی، لورلایی، کل عبد الله، کوټه، زیارت، مسخیل، نشکی، کلات، مستونګ او خوزدار شامل دي. ډاکټر عباس نوتکانی وی چې د کانګو وایرس چې په څاروي کې له چچوړي زخه خورېږي د دله خولې سي چچړه په هغو سیمو کې د څاروي په وړیو او په وزغونو کې ژوند کوي چې الته یخ وي. په ګرمو سیمو کې بیا چوچړه د څاروي په بدن کې ژوندې نشي پاتې کېدای. ډاکټر عباس نوتکانی د شش کال د کانګو زخه د اغیزمنسو ناروغو پاک لوي
سره درې اتیا مریضان رااله. هغه کې سدي اتا پیشنټ پازیټیو او هغه سه خدای وړا کړل او درې سلور سدي نیگیټیو دلته امرجنسی د پارا مستر دلته ډاکټران پیرامیډیکس او سټاف هر وخت تیار ناشتي کم ټایم مریضان کې 2 بجې د شپې رالي، 3 بجې رالي، هر ټایم سره رالي، موږ دلته ډاکټران حاضر وي، هغه ټایم د هغه ټیسټ کوي، هغه ټایم ټریټمنټ کوي.
وبل لور ته بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی د کانګو پر وایرس باندې د کابو مندل لپاره د صوبایي حکومت د څارویو څنګه سپیرې پیل کړي ده. د څارویو څنګه وایي چې اوس دوی تر 90% پورې دغه سپیرې بشپړ کړي هم ده. ډاکټر عباس نوتکانی ویره څرګنده کړل چې د لوی اختر پر مهال باندې چې څاروي له مختلفو سیمو څخه منډي ته راوړل کېږي، نو له دې سره د دې وایرس هم له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ډیر په اسانۍ باندې انتقال کېږي. حمله دغه سبب د څاروي په منډي کې د دې سپری ډیر مهمه ده. په بلوچستان کې تر 80% زیاتو خلکو اقتصاد په څاروي باندې تړلې دي، خو په ټولو صوبه کې د کانګو وایرس لپاره یوازې په کوټه ښار کې د لس بسترو وارد موجود دی. حمله دغه قبله زیات شمیر ناروغ خلک پنجاب یا کراچي ته وړل کېږي چې دوی زیاتره په لارې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درمن اوریدونکو د کوټې څخه د کانګو وایرس ریپورت تاسو اوریدل، یا اوس هم د خبر پښتونخوا په لوري زو چې د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره ډی جی شیر محمد خان وایي چې و سونو ته به دوايانې ورکول کیږي. تفصيلات راکئ ملک وکاس په خپل ریپورت کې.
د کانګو وایرس مرض د خورېدو د مخنیوي لپاره لایف سټاک شوبې خپل خلې زلې پیل کړې دي. څنګه چې د شوبې ډی جی شیر محمد وی چې دا مرض د کونو په ذریعہ خوريږي،
کانګو کې دا دی چې کانګو کې نور څه موږ نشو کولای چې ساروی کې دا بيماري نه ښکاري. دا کله ساروی کې نو انسان ته و چې لاړه نه انسان ته بيماري پیدا کی او غریب افیکټ شي، لیکن ساروی کې دا بيماري نه ښکاري. خو دې یو خبر دا چې دا ساروی بيماري الزی د یو ساروی نه بل ساروی ته انسان ته چې کله دې یو خاص قسم چچړ ورته ویل شي، په پښتو کې ورته کونی ویلی شي، انګلیش کې ورته ټکس ویلی شي، پنجدار غوند کې ورکوټې غوند کې کیړلی دغه چنجي یا کیړلی ورته ویل شي، یا او داسې یو دغه ځکه چې وزیر یې نه او هغه زمکه باندې ګرځي یا په دیوالونو باندې ګرځي، او بیا بل یو انسان نه د یو ځناور نه بل ځناور ته او د انسان ته کله نه کله لاړ شي.
د سارو د پاره سپری او ویکسین سلسله کال سر جاری وي، او کچره داسې یو نوې مرض پکې پیل کیږي نو د هغه د پاره دوی خپل چیک پوسټونه هم لګایي، او تیر کال دوی د دې مرض د مخنیوي له خاطره اتیا چیک پوسټ او 15 موبایل ټیمونه یو لاک ساروی سپری کړي او علاج معالجه ورته ورسولې وه. د پېښور ضلع ډایرکټر ډاکټر معصوم شاه وی چې د عوامو د خبرداري لپاره دوی بینر، پوسټر او پمپلیټ چاپ کړي دي چې اول عام وګړي د مرض په حق له خبر شي او دې پیژنګلو خوشی. دینا علاوه دوی ناروغ سارویلا ویکسین سپری یا دوای بالکل مفت ورکوي چې د مرض خورېدو مخنیوي وشي او جانی زیان نه بچي.
ما دا وکړو چې سونه مونږه منډیانه دي کم کم لارنه مال په خبر ته راځي، نو هغه کې مونږ خپل کمپونه شروع کړی دي، لګولې دي الته سپری، سپریز مونږه ټیمونه کوي لګیا دي. نو دینا لومبی ما دا سکه وکړو چې ما ورته اویرنس میسج شروع کړو خپل علاقې کې، مطلب ڈسٹرکٹ پشاور کې مونږ اویرنس میسج شروع کړو، آ کې مونږ یو پمفلیٹ چاپ کړو، آ کې مونږ ورته عوام ته دی ویلي چې بھائی تاسو لکشن ته اویئر شئ وٹ از کانګو وائرس، کانګو وائرس صد دی. نو مونږ دې لپاره یو خاص کولې پمفلیٹ چاپ کړی دی، ما خل تاسو د قتلې می چې مونږ د تاسو غلیم دی یو دی توي تاسو وګورئ جی، یو دی مونږ پرچیز کو دی مونږ فری سپری کو جی. ڈسٹرکٹ پشاور کې مونږ سونا سپری کې کې لگا دے ٹوٹلی فری دی، اور دیکھے مونږ اچانک مطلب فرض کیا چسو چا کمپلینٹ ہی چسو کا دے پیسو یا دے خبر ہو کہ نو آئی ایم ریلی سوری، مونږ ورتا ڈیرا سٹرکٹ ادا ایکشن اخلو مونږ دے فری ورک اؤٹ لگے ہو.
علاج دے احتیاط نہ بہتر ا دی، او کچری چرتا ہم د کانگو وائرس یا د کونو ڈک ساروی پر نظر راشی، نو د لائف سٹاک ہر ضلع دفتر تے پ وقت باندھے رسول ضروری دی چے علاج مفت تر لا سکولے شے. ملک وقاص خان، وائس اف امریکا، ڈیو ٹی وی ریڈیو، پیخبر.
او اوس وړاندې کوي یوه اداریا چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه ریپورت کې ویلي شوې دي چې په قطبي کوریا کې مذهبي ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشری حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتی کمیشن ته د ډیرو واقعیاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشری حقوقو کې دونکو خلاف ورزه، د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبي عملیاتو کې اختو خلکو ته د وهلو، ټکولو، گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې اتیاو زرو نه تر یو لک شل زرو پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقوقو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلی دي چې د خفیه ګرجو غړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولې شوي او وهلې او ټکولې شوي دي او ډېر پکې غرغره کړې شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمی چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولې شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کیم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرځونه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سخت سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلې شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خانداني کړه وړ په بنیاد وضاحت شوې وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د رپورت خورولو په موقع خپل تفسیره کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوسته تر کمې پورې چې دوی ته د خپل خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نوي ورکړی شوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کډر منوریدونکو خبرې خبرونه تاسو اوریدله. خو لږ غړی ورسته به 15 دقیقې نور خبرونه اوري او لاغه ورسته به پښتانه ستوري خبرونه تاسو اوري زموږ له همکار ارباب محمود علي سره. د نن ورځې پښتون ستوري به په دې خبرونه کې وي د سواد د سیلاني سیمې وتلی سندرغاړی سردار یوسف زی. تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. شمیرې دي 001-202-205-04-03. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.
didn't say to